سلامونه وخت مو بخیر خرغلاص د دې مهال خبرونه ته مخ کتر دی چې خبرونه مطالب تاسو یې زو خبرورت د طالبانو د بارنې چار سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د چین ځنګړي استازي یو شیونګ په کابل کې د سیاسي اړیکو او اقتصادي همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. دا خبره د طالبانو د بارنې چار وزارت د اړیکو مشر حافظ احمد تکل د یکشنبې په ورځ اپریل په 11مه پر ایکس شبکې لیکلې ده. د معلوماتو له مخې طالب چارواکي وایي چین د طالبانو د بارنې چار سرپرست وزیر امیر خان متقی ته د هیواد ته د ورتګ کبلنه ورکړې ده. چین یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبان سره نږدې اړیکې او تعاملات لري. د 1402 کال په سلواغه میاشت کې چین بلال کریمي په بینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومنه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد ته په رسمیت نه دی پیژندلی. د خوځاوي نجونو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی او په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت رامنځته کول نړیوالې ټولنې ته د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره اصلي شرایط ګڼل کیږي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د شطرنج لوبه تر نامعلومې مودې وځنډوله. د طالبانو د سپورت څانګې وین اتل مشوڼي د دې لامل د شطرنج فدراسیون د مشرتابه پر کچه ستونزې او د دې برخې په اړه مذهبي ملاحظات وویل. ښاغلي مشوڼي د یکشنبې په ورځ یوې ځایي رسنۍ ته وویل چې د شطرنج لوبې په اړه د دیني مطالعاتو ترسره کولو او د شطرنج فدراسیون د مشرتابه پر کچه د بې نظمۍ له پای ته رسولو وروسته به د سپورت ادارې تر چتر لاندې د شطرنج لوبې د بیا پیلولو په اړه پرېکړه وشي. طالبانو نږدې څلور کاله مخکې په افغانستان کې د واک د ترلاسه کولو رئیسې پر سپورت باندې ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي. په افغانستان کې ښځې او نجونې له سپورت څخه منع دي او د بدن جوړونې لوبغالي حق نه لري چې د قضاوت کولو لپاره د سیالۍ په جریان کې د ورونونو او لیدونکو ته خپلې پښې وښي. د طالبانو د تیر کال په سپټمبر میاشت کې پر فری فایټ ورزشونو هم بندیز ولګو. د ایران د بارنې چارو وزیر عباس عراقچی نن یکشنبه د عمان پلازمېنې مسقط ته سفر وکړ ترڅو د ایران او امریکا ترمنځ اټومي خبرو اترو په څلورم پړاو کې ګډون وکړي. د ایران د بارنې چارو وزارت وین اسماعیل بقی ویل چې خبرې به د یکشنبې په ورځ په ځایي وخت د غرمې په 12:00 بجو پیل شي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازی او د امریکا لوړ پوړی مذاکره کوونکی سټیف ویټکاف په یوه مرکه کې ویل چې د واشنگټن دریز د ایران د یورانیم غنی کولو بشپړ درول دي. د هغه په وینا ایران باید خپل اټومي پروګرام چې پکې د ناتس فاردو او اسفان کلیدي تیسه شامل دي له منځه یوسي. ښاغلي ویټکاف زیاته کړه که د یکشنبې ورځې بحثونه مثبتې پایلې ونه لري نو دوی باید بدیلې لارې ولټوي. هغه خبرداری ورکړ چې په عمان کې د پرمختګ نشتوالی کولی شي د خبرو اترو اوسنی بهیر پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر انسو د خپل هیواد د یورانیم غني کولو څخه د لاس اخیستلو او د ایران د اټومي پروګرام د لمنځه وړلو امکان رد کړ. عباس عراقچی عمان ته له سفر وروسته وویل چې که د واشنګټن هدف دا وي چې ډاکټر لاس شي تهران اټومي وسلې ترلاسه نه کوي نه، نو له متحده ایالات سره به یوه موافقه وشي. روسي خبرم دا چې د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره د اوربند په خاطر د لیدو لپاره چمتو دی. زلنسکی زیاته کړه چې د جګړې پای ته رسولو په خاطر د مستقیمو خبرو اترو لپاره د مسکو غوښتنه مثبته بولي. زلنسکی د می په څلورمه وویل چې دا یوه مثبته نښه ده چې روسان بالاخره د جګړې د پای ته رسولو په اړه غور پیل کړی دی او په وینا یې دې لور ته لومړی ګام ورباندې. پوتین څو ساعته مخکې په مسکو کې په یوه مطبوعاتي کانفرنس کې د اروپایي مشرانو او اوکراین دا غوښتنه له پامه وغورځوله چې د اوکراین په جګړه کې د دېرش ورځینی چټک اوربند وکړي او پر ځای وړاندیز وکړ چې له کیف سره پرته له قید او شرطه د سولې مستقیمې خبرې اترې غواړي چې احتمالا د می په 15 به استنبول کې وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د طالبان مشر ملا عبت الله اخندزاده له خپل استخباراتي مسؤلینو غوښتي چې د شکونو پر بنسټ د خلکو لینولو دې ډډه وکړي.
افغانان چې په هر مرحله کې د جرم له ادرسه د قانون سره مخامخ کیږي ډیره ظالمانه چلند ورسره کیږي، ولې دلته قانون تصویب شوی نه دی؟ او د
وی خزې له لوري د دکان جوړېدل او خوست کې د غواو فارم لرونکو له شمیرستون سره شکایت کوي.
مخکې مو یو سل شل کیلو شیدې خرڅولې بازار یې ښه و او اوس شپېته کیلو پنځوس کیلو دومره شیدې خرڅوو موږ
خپرونې کرته نور راپورونه هم لرو
در دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د طالبان مشر ملا عبت الله خانزاده له خپلو استخباراتي مسؤلینو غوښتي چې د شکونو پر بنسټ د خلکو له نیولو دې ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پر خپله ایکس پاڼه په یوه بین کې ویلي چې نوموړي تازه د طالبانو د استخباراتو د مسؤلینو لپاره په جوړ شوي یو ورځني سیمینار کې دا سپارښتنه هم کړې چې باید له خلکو سره ښه چلند وشي او پر بندیانو ظلم ونه کړي. دا څرګندونې دا استعمال شوي چې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د استخباراتو په زندانونو کې وخت تیر کړی ادا کوي چې له فزیکي شکنجو نیولې تر روحي شکنجو ورکول کېږي. خو د طالبانو حکومت مخکې دا راپورونه رد کړي دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه د استخباراتو په زندانونو کې بندیانو سره په ناوړه چلند تورن دی، د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده د استخباراتو له مسؤلینو غوښتي چې له بندیانو سره ظلم ونه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن یکشنبه د مئی په یولسمه پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې ملا هیبت الله د طالبانو د استخباراتو له مسؤلینو لپاره په جوړ شوي یو ورځني سیمینار کې دا سپارښتنې کړې چې د شکونو پر بنسټ له نیولو هم ډډه وکړي. خو په بیان کې دا هم راغلی چې نوموړي استخبارات د حکومت د ملا تیر ګڼلې او زیاته کړې ده چې دوی باید هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې په ښکاره یا په پټه د اسلامي او دینی شعایرو سپکاوی وکړي. د طالبانو مشر له استخباراتي مسؤلینو داسې مهال پر بندیانو د ظلم د نه کولو غوښتنه کوي چې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو حکومت د استخباراتو په زندانونو کې بند تیر کړی ادا کوي چې له سختو شکنجو سره مخ شوي. د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات چې په 2022 کال کې د طالبانو استخباراتو نیولې وه او له شپږ شپېته ورځني بند وروسته خوشې شوه ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ادا وکړه چې د طالبانو په زندان کې له فزیکي او رواني پلوه سخته شکنجه شوي.
اینا شکنجه های مختلفی داشتن.
طالبان زندانیانو ته بیلا بیلی شکنجی ورکوی، لکه د بریښنا شارټونه، په یخو اوبو کې د سر ننویستلو، وهل ټکولو، روحي تکلیفونو، خوب ته نه پریښودل، داسې لایټونه یې درلودل چې هغه یې درته سترګو ته مخامخ کول چې خوب ونه کړي. د زندان خونه ډیره سړه او یو ډول وحشتناکه وه چې بد بوی یې درلود.
د ښځو د حقونو بله فعاله ظریفه یعقوبی چې دی هم د طالبانو د استخباراتو زندان تیر کړی د ورته وضعیت کیسه کوي.
د طالبانو په زندان کې بېلابېلې شکنجې شته، وهل ټکول او برقي شرطونه یې معمول دي، خو هغه ولایتونه چې د رسنیو له پوښښه لرې دي هلته زما د معلوماتو پر بنسټ په ښځینه زندانیانو تیری هم کېږي او شکنجه هم ورکول کېږي.
شکنجه های ګوناګون هم صورت میگیرد.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر پوهان هم وایي د طالبانو په حکومت کې د بېلابېلو کسانو د نیولو، محکمه کولو او زنداني کولو پروسه غیر رسمي او له بشري حقونو پراخه سرغړونه ده. له ډلې اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
طالبان تر اوسه پورې هغه قوانین نه ده تصویب کړی ده چې هغه قوانین په بین المللي بیس کې د تایید وړ وي او د افغانستان د ولس له ادرسه مشروع سوی وي، یعنې د یوې لویې جرګې له ادرسه. نو بنا انځ ویلی سم افغانان چې په هره مرحله کې د جرم له ادرسه د قانون سره مخامخ کیږي ډیره ظالمانه چلند ورسره کیږي، ولی دلته قانون تصویب شوی نه دی. او
که څوم طالبانو په تیر کې د دوی د استخباراتو په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند راپورونه رد کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو وخت ناوخت د طالبانو په ځانګړي ډول د استخباراتو په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ موده مخکې ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو د تا راپورونه رسیدلی چې تر ټولو ناوړه چلند د استخباراتو په عمومي زندانونو او هغو شخصي زندانونو کې کیږي چې د په خبره طالب قومندانان اداره کوي. د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د شکنجې په وړاندې د نړیوال سازمان د بشري حقونو همغږي کوونکي سیبلمانی افغانستان ته یو سفر وروسته رسنیو ته ویلي وو هغو فعالانو چې د طالبانو زندانونه یې لیدلي ورته د سختو شکنجو تر څنګ د ناوړه چلند او ان جنسي ځورونو کیسې کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت ډېرې نیونې د دوی د استخباراتو د ادارې لخوا کیږي چې د مدني، د زده کړو د برخې او د بشري حقونو فعالان، شنونکي او خبریالان هم پکې شامل دي. ډېرې دوی تر لنډ وخت وروسته بیرته خوشي شوي، خو یو شمېر لا هم په زندان کې دي. تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خوشحال په نوم د یوې سیمه ییزې رسنۍ د مسؤول سلیمان راحل د نیولو خبره هم ورکړې، خو د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته د افغانستان په شان وی دودیزی او سنتي ټولنه کې د خزیل کار خور لخوا د کندری کومه سره خبرانه ده خو خوګه د ژوند تر خو دې کارته اړیستلې ده په افغانستان کې د بی بی خوګي په شان ډېر مېرمنې چې د خپل کورنوي سرپرستی دي نن سبا له سختو سن سره مخ دي تاسو مال چې نن د می ولسمه پر ډېرې ودونې کې د مور نړیوال ورس منځل کېږي راځي د افغان مور د زړه خواله وبوري چې زموږ همکاري فیروزه زیور سره خبرې کړې دي
زمانہ ډیر ګډوډ دی او ډیر په دې خپل دا کې پریشان یم چې بچی مې مړ دی سړی مې مړ دی کچې ته د الله درزه د پر ما سره ته پوما کو
د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د دولت سیکلی اوسیدونکو شپږ پنځوس کلنه بیبي خوګه ده بیبي خوګه د دریو کندو انګورګانو په ګډون د خپلې اته کسیزې کورنۍ وازینې سرپرسته ده دا وایي د کور ټول خرڅ د خپل کوچني دکان له څو پاکټه ماشومانه خوړو پرې کوي
پنځه زامن مې شهیدا شوي دي درې مې چې په اردو کې شهیدان شوي دوه راته د الله خپل مرګ اغېستی دي خاوند مې خپل مرګ مړ دی زما څوک نشته د ګټې وټې هېڅ څوک نشته دغه ته مې د پاپورو چنچولو دکان شروع کړې او دا هم داسې کار نه ورکوي خو څه وکړم مجبوري نه لاګیا م
بیبي خوګه وایي دا دکان یې په خپلو پیسو نه بلکې دی وی مرستندوی مؤسسې په پور جوړ کړای دی د چې اته میاستې د دکان جوړولو کېږي زیاتوي چې مخکې به په ورځ کې تر 350 افغانۍ وکټلې خو اوس یې سودا کمه شوې او تر 150 افغانۍ وکټي چې زر افغانۍ بیا په میاست کې ورنه د دکان کرایه ورکوي د بیبي خوږې په خبره د 500 لوڼو په ګډون اکثره خپل خپلوان هم ښه اقتصادي حالت نه لري چې له دې سره مرسته وکړي د بیلابیلو مرستندویو ادارو او د طالبانو له حکومت غواړي چې لاسنیوی وکړي د بیبي خوږې په خبره د دکان د سودا لپاره لري نسی تللی ځکه په خبره یې طالبان له محرم پرته ورته د تګ اجازه نه ورکوي طالبانو په افغانستان کې تربیه وکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له محرم پرته لرې واټن سفر هم منع کړی دی دوی له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځولي په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې ښځې هم له دندو لرې کړې دي خو له دې ټولو محدودیتونو سره سره دوی ادعا کوي چې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو مخکې ویلي و چې پر افغان نجونو او ښځو د بندیزونو په ځانګړي ډول هغه کورنۍ سختې ځپلې چې سرپرستان یې ښځې دي د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی بیا د مې په ومه په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو محدودیتونه نه یوازې دا چې د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه یې ترې اخیستي بلکې په ټکو یې وار د مخه له ناورین سره مخ افغانستان پر اقتصاد منفي اغیزې نورې هم ژورې کړې او ښایي تر 2026 کال پورې اقتصاد ته 960 میلیونه ډالر زیان ورسوي نن د مې یولسمه د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د مور نړیواله ورځ هم نمانځل کیږي خو په افغانستان کې په کورنۍ او هم ټولنه کې د مور د لوړ مقام د ستاینې په پار دا ورځ بیا له ډیر پخوا راهیسې د جوزا په څلېرستمه نمانځل کیږي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د فوتبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په چلوتنی کې د افغانستان د خزو د فوتبال ملي لوبډلې جوړول ته اجازه ورکړې ده یو شمیر افغانستان د افغانستان خزینه لوبغاړو ورزشي فعالانو له اسدي ډوډۍ سره په خبرو کې د فیفا له دې پریکړې هرکلی کړی او دای د افغان لوبغاړو لپاره بریا بللې ده د فوتبال نړیوال فدراسیون تاسو په خپل ویب پاڼه پی ویل مې کې ویلي دي چې فیفا غا ستراتیژي تصویب کړې چې لمخې په چلواتنه کې د خزو افغاني لوبډلې جوړول ته لاره هواروي نور حال په دې راپور کې
روس له هغه چې د فوتبال نړیوال فدراسیون په جلاوتنۍ کې د افغانستان د خزو د فوتبال ملي لوبډلې جوړولو او په نړیوالو سیالیو کې لګډون سره هوکړه وکړه یو شمیر افغان خزینه لوبغاړي دا پریکړه د ټولو افغان لوبغاړو لپاره هیله بخونکې ګام بولي د رزمي سیالیو افغان لوبغاړي قدری رضای ازادي راډیو ته وویل
ای یک تصمیم بسیار
دا یو ښه پریکړه ده. د افغانان جنو ورزشکارانو ته هیله ورکوي چې لږ تر لږه دوی په افغانستان کې د زرګونو جنو ورزشکارانو چې اوس مال ورته د ورزش اجازه نه ورکول کیږي په استازولې فعالیت وکړي او د افغان جنو نوم په نړیواله کچه ژوندی وساتي.
د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر خالدی پوپل د فیفا له دې پریکړې هرکلی کړی او په خپله ایکس پاڼه یې لیکلي. دوی ویاړي چې په جلا وطنۍ کې د فیفا له لوري د فوټبال د لومړنۍ لوبډلې د جوړولو په برخه کې د تاریخ برخه دي. هغې لیکلي خوښه ده چې فیفا د فوټبال ډګر ته د افغان ښځینه لوبغاړو د ستنېدو لپاره لاره هواره کړه. اغلی پوپل هیله ښودلی چې فیفا به د خپلې اساسنامې په بدلون سره په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال لوبډله د ملي لوبډلې په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په وروستیو کې اعلان کړی چې له افغانستانه بهر یې د افغان ښځینه فوټبال لوبډلې له جوړولو سره هوکړه کړي. دغه فدراسیون د مې په 9مه په خپله ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي فیفا هغه ستراتیژي تصویب کړه چې له مخې په جلا وطنۍ کې د ښځو افغاني لوبډلې جوړولو ته لاره هواروي. د فیفا مشر په خپل انستګرام لیکلی دوی د غراز د خزو د فوټبال پاړه په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. نو موري ویلي په داسې حال کې چې خبري اترې روان دي دوی هڅه کوي چې په جلا وطنۍ کې د افغان خزینه لوبډلې په جوړولو سره خپل ماموریت بشپړ کړي ترڅو دغه لوبډله د فیفا تر نظارت لاندې خپل ورزش او دوستانه سیالیو ته دوام ورکړي. په دې اړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو نوموړي له دې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی او چې د ښځو فوټبال د فدراسیون یو برخه ده او دا چې کله افغان جونی او ښځې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي دوی به د فوټبال فدراسیون له لارې د ښځو فوټبال لوبډلې ته د ورزش اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د ورزش یو شمېر افغان فعالان هم د فیفا وروستۍ پریکړې ستاینه کوي. په اوترش کې د فوټسال یو لوبغاړي طارق مجیدی ازادي راډیو ته وویل دا کولی شي د ورزش د برخې د استعدادونو د پیاوړتیا لامل شي. ښځې او نجونې به تشویق شي چې خپل ورزش ته دوام ورکړي او د خپلو هیلو لپاره هڅې وکړي تر څو په نړیوالو سیالیو کې راڅرګند شي. دغه راز له دې لارې به اوسنی حکومت هم فشار راځي چې باید په افغانستان کې ښځو او نجونو ته په امن ځایونو کې د ورزش کولو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته پر ښځو د کار زده کړو او ورزش په ګډون پراخه محدودیتونه لګول شوي. دوی ورزش او ورزشي لوبغاړو ته نه پرېښودل کیږي او په هیڅ ډول ټولنیزو فعالیتونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو دغه بندیزونه او محدودیتونه په کور دننه او بهر له پراخه غبرګونونو سره هم مخ شوي او دا د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بلل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر وایي له روسیې سره مستقیم خبرو ته چمتو دي. دا ورسره لاغې چې د روسیې ولسمشر په خپلو خبرو کې د اوکراین د ډیرو دیرشو ورځو د اوربند وړاندیز له پامه غورځولی او پر ځای یې د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوربند په خاطر د لیدو لپاره چمتو دی. زیلنسکی زیاته کړې چې د جګړې پای ته رسولو په خاطر د مستقیمو خبرو اترو لپاره د مسکو غوښتنه مثبته ده. زیلنسکی د می په 18مه نیټه وویل چې دا یوه مثبته نښه ده چې روسانو بالاخره د جګړې د پای ته رسولو په اړه غور پیل کړی دی او په وینا یې دې لور ته لومړی ګام اوربند و. پوتین څو ساعته مخکې په مسکو کې په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې د اروپایي مشرانو او اوکراین دا غوښتنه له پامه وغورځوله چې د اوکراین په جګړه کې دي دیرش ورځنۍ چټک اوربند وکړي او پر ځای وړاندیز وکړ چې له کیر سره پرته له قید او شرطه د سولې مستقیمې خبرې اترې غواړي چې احتمالا د مې په 15مه به په استانبول کې وي. د اوربند غوښتنې ته په مستقیم ډول پرته له غبرګونه پوتین د سولې خبرو اترو د بیا پیلولو وړاندیز وکړ چې په 2022 کال په اپریل کې د روسیې او اوکراین ترمنځ ترسره شوي وي. دا یو څو اونۍ وروسته له هغه و چې روسیې په فبروري میاشت کې پر خپل ګاونډي اوکراین بشپړه یرغل کړی و. پوتین په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې ډیر ژر به د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په استانبول کې د خبرو اترو د اسانتیا لپاره مرسته وغواړي. پوتین زیاته کړه موږ دا نه ردوو چې د دې خبرو اترو په جریان کې به موږ وکولای سو پر یوه نوي اوربند موافقه وکړو. زیلنسکی پر خپلو ټولنیزو رسنیو پوسټ کړی او ویلي دي چې د یوې ورځې لپاره هم د وژنو دوام هیڅ معنا نه لري. د زیاته کړې موږ تمه لرو چې روسیه به سر له سبا د مې له 12مې نیټې بشپړه دوامداره او باوري اوربند تایید کړي او اوکراین په دې اړه لیدو ته چمتو دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون، د جرمني صدر اعظم فریدریش میرس، زیلنسکی او د برتانیا او پولند صدر اعظمانو کایر سټامر او ډونالد تسک د می په 12مه نیټه په کیف کې تری وغونډه ورسته د اوربند وړاندیز اعلان کړ. دوی مسکو ته خبرداري ورکړ چې که د وړاندیز سوي اوربند څخه ډډه وکړي نو د لویو نویو بندیزونو سره به مخامخ سي.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د غواو فارم لرونکي له شمیر ستونزو شکایت کوي او وایي چې ستونزې هوارې نشي ښایي د دوی د مالدارۍ کاروبار پرمختګ ونه کړي. دوی زیاتوي چې شیدې او مستې ورڅخه دوکانداران په ټیټه بیه رانیسي خو خپلې بیا په لوړه بیه پلوري، بل یې ټکس ډیر دی. همداراز د دوی د څارویو مناسب واکسین نشته چې له دې کبله ځینې څاروي مړه کیږي. بل لوري ځای مسؤولین بیا وایي چې فارم لرونکو سره یې خپل امکانات شریک کړي دي او هغوی هر وخت کولی شي د کرنې او مالدارۍ ادارې امکاناتو ته کتو لاغو مرسته وغواړي. نور هدا نجیب الله خیل په ریپورټ کې.
سره له دې چې په وروستیو کلونو کې په خوست کې د غواو فارمونه ډېر شوي او د کورنیو شیدو او مستو تولید کې خوالی راغلی، خو فارم لرونکي وایي ځینې ستونزې شته چې د دې کار د پرمختیا او پرمختګ مخه یې نیولې ده. دوی زیاتوي د کلیو او ښار دوکانداران او د لبنیاتو پلورونکي له دوی شیدې او مستې په لږه بیه اخلي، خو قیمت خرڅوي چې کرار کرار پیرودونکي کمیږي. د فارم لرونکو په وینا دوی تر اوسه هم د نوي مالدارۍ له میتودونو سره نه دي بلد او اړوندو ادارو کوم وسایل او امکانات هم نه دی ورکړي. د باک ولسوالۍ اوسیدونکی ایدوري چې د غواو فارم لري مشال رادیو ته وویل،
تبا کله چې ګاډ شي غو مانځوړي بیا چې مانځلوړ نه شي چې پندلا کو غو دلا کو درغول شي. مونږ ډېر ضرورت د وته لرو، کله چې مونږ مول بیمور شي هغه مونږ نه مړ شي، بل مونږ سره کوم کوماک چې موسسه ترابه وي هغه د مونږ سره دګه کیږي چې بیا تیا ډنګر چې مونږ ستو مونږ خوده پوره ستو چې خلخونه بو چبو.
انتظار کنداره په خوست کې د 25 غواو فارم لري. هغه وای په خو ورته شیدې ډېرې خرڅېدي خو اوس کمې شوې دي. نوموړي د لوړو ټیکسونو ستونزه هم یاد کړه. ویل دا ټیکسونه د دوی لواسه پورته دي.
مخکې مو یو سل شل کیلو شیدې خرڅولې، بازار یې ښه و، او اوس شپېته کیلو پنځوس کیلو دومره شیدې خرڅوم. غوایې هم نه خرڅېږي او د غواو سپرونه شی نه لرو، ماشینان هم نه لرو، په لاس یې ولېشو. دلته دغه غوښتنه چې مثال موږ ته ماشینان هکې دغه ولېشلو ماشینان او د پارچې شروالۍ پارچه بس موږ کمه کې لږ.
د غواو یو بل فارم لرونکی قیوم هم ورته ستونزه یادوي او د اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي.
موږ ماشینو ته ضرورتونه دي، شل پنځه غواوې دي، ګرمي ده، سوري ته ضرورتونه دي، ګیټونه خلاص دي، منشیم دلته پارچې کوي، سلی کوي، د منشیم ګیټونه 200 روپۍ غواړي، د منشیم ګیټونه خلاص دي. اوس 10 کیلو خرڅو، مخکې مو شپږ اویا کیلو خرڅول.
بل لوري ته د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د غواو، ماهیانو، مچیو او چرګانو فارمونو سره په خپلو برخو کې مرسته کوي او مالکین خپلې ستونزې دوی سره شریکولی شي. د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل،
هغه خوستوال یا هغه ځوانان چې د مالدارۍ په بخش کې د غواو فارمونه لري، د ماهیانو فارمونه لري، د چرګانو فارمونه لري، د مچیو فارمونه لري، په هر بخش کې چې د دوی ضرورت وي موږ سره همکاري او همکاري مو
یاد دیوی. په اوس وخت کې په خوست ښار او د اطرافي سیمو په چایخانو او دمازایونو کې هم تر ډیره وطني شیدې استعمالیږي او یو شمیر فارم لرونکي همدارنګه هغه کورنۍ چې د خپلو اقتصادي اړتیاو یوه برخه د غواو او نورو کورنیو څارویو له شیدو، مستو، چکې، کوچو او نورو لبنیاتو له خرڅانه پوره کوي، هغوی هم په دوامداره توګه یوه اندازه شیدې پر چایخانو او دمازایونو پلوري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د پلازمینې کابل ولایتونو شمېر اوسیدونکي وایي د چاپي رسنۍ سخته تشه احساسوي. دوی وایي دولتي چاپي رسنۍ شته خو خصوصي نشریې ډېرې کمې او په نشت حساب دي. د چارو شمېر شنونکي لاملونه بېلابېل ګڼي او وایي چې دا وضعیت به په اوږد مهال کې د لوستلو پر فرهنګ بې اغېز نه وي. جزئیات په دې راپور کې.
په هلمند، روزګان، زابل، نیمروز، دغه ولایتو کې خو چې زه خبر یم یا معلومات لرم کومه چاپي رسنۍ نشته چې چاپېږي.
په کندهار کې یو فرهنګي فعال و چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راډیو کې خپور شي. د دغه غږ د بدلون په شرط وویل
چاپي رسنۍ اوس په افغانستان او خصوصا په کندهار کې بیخي پر نشته صاحب دي. په کندهار کې یو هم صداقت محلمي تقریبا میاشت مخکې چاپ شوله، او په کندهار کې بل محلمي د اوسار په نامه باندې د بولدک ولسوالۍ څخه خبریږي، او شخصي یا خصوصي رسنۍ بل فعالیت نه لري.
د کابل اوسیدونکي حسینه وایي پلازمینه کې هم اوس د چاپي رسنیو تشه احساسیږي.
مخکې به چې قرطاسیه فروشي ته لاړو ډېرې مجلې و اخبارونه به، اوس چې لاړ شو نه مجله شته نه اخبار شوې نه چاپېږي. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت لرو مجله و اخبار ته، ځکه چې کور کې ناست یو، کار نشته، وظیفه نشته، مکتبونه نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې د افغانستان په پلازمینې او ولایتونو کې لسګونه خصوصي چاپي رسنۍ موجودې وې چې په بېلابېلو برخو لکه سیاسي، ادبي، هنري، اجتماعي، ورزشي او نورو کې فعالیت درلود. ژورنالیست عبدالله اکبر اکبر چې د افغانستان په چاپي رسنیو کې د کار اوږده تجربه لري، د خپلواکو چاپي رسنیو د فعالیتونو د کمزورېدو او بندېدو لاملونه بېلابېل ګڼي. ښاغلی اکبر ازادي راډیو ته وویل
چندین عوامل میتونه باعث ازی شده باشه که نشاط چاپ
څو لاملونه کیدای شي چې اوس چاپی رسنۍ په افغانستان کې فعالیت نه کوي. د حاکم نظام له حده زیات سانسور، د وړیا پیسو نشتون چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا به رسنۍ وتور کول کېدي. د انسټاګرام او ټیک ټاک شان د یو شمېر ټولنیزو رسنیو مطرح کېدل، د ځوانانو اقتصادي فقر او د پام وړ کچه باندې له هېواده د چاپی رسنیو د خبر اعلان وتل نور لاملونه هم کیدای شي.
عوامل دیگه هم میشن
و مغوختل په دغه راپور کې په افغانستان کې د تړل شویو خصوصي چاپي رسنیو له مسولینو سره هم خبري وکړو خو حاضر نشول. د یادونه د کتابونو په غلس کې چې زینو کتاب پلورنځیو ازادي راډیو سره شریک کړي چې په خرڅلاوي د طالبانو حکومت اطلاعات او کلتور وزارت لخوا بندیز لګیدلې، په یو تیاش میر کې د مینی مجلې په پلور هم بندیز شامل دی، او د لامل په اړه لیکل شوی چې د ملي ګټو خلاف خبرونه کوي. مینی مجله چې په دې لست کې کلتوري او هنري ګڼل شوی دی، او شمیر کتاب پلورونکو د معلوماتو پر بنسټ نه هتیا ګڼې چاپ شوي چې درې ګڼې د طالبانو تر بیا سره واکمنېدو وروسته چاپ شوي دي. د مینی مجلې مسؤول مدیر عزت الله سواب هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. لیکوال او یو خصوصي پوهنتون کې د ژورنالیزم او پوهنځي پخوانی استاد مجیب لحاظ په افغانستان کې د خپلواکو چاپي رسنیو تشه د حاکم نظام لخوا پراخ سانسور بولي او اندېښنه څرګندوي چې په دې ډول به په اوږدمهاله کې دې مهمې برخې سره چې په ټوله کې د لوستلو له فرهنګ عامولو سره مرسته کوي خلک یو ډول پردي شي.
متاسفانه چې د جمهوریت تر سقوط وروسته چاپی رسنۍ خټوله مانا لمنځه تللې دي. ځینې چې چاپیږي هم هغه ډیر محدودی چاپیږي او په یو پوره سانسور سره چاپیږي چې د عام لوستونکو مینه نشي خړوبولای. او متاسفانه زوالی شم چې دا به یو ډیر بد راتلونکی ولري. د دې اثرات به تر ډیره پورې مونږه تر څو کلونه وروسته وګورو چې یو قسم بیگانگی ورسره زمونږه پیدا شي.
و مو غوښتل چې د دغو انتقادونو په اړه او دا چې دا مهال څومره خصوصي خپلواکې چاپي رسنۍ په افغانستان کې فعالې دي د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان حبیب الله غفران وپوښتو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خود طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې د ډېری رسنیو د بندېدو لاملونه مالي ستونزې او پرې د مرستو بندېدل دي. نوموړي دا هم ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ د رسنیو او د بیان ازادۍ ملاتړ ته ژمن دي. که څه هم د تېر جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته د تړل شویو چاپي رسنیو کره شمېر نه دی معلوم، خو د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ د مې په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ وویل چې په افغانستان کې په ټوله کې له 1500 بیلابیلو فعالو رسنیو اوس یوازې 296 پاتې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
156 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.